څلور بجې شوې دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبرو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. دا به هم واوري چې له یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد کابل ته انتقال شوي او نور هم پلازمینې ته پر لاره دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او د ترکیې ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبیني څرګنده کړه.
د افغانستان لوري هم پکې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې تمل لري چې یو ښه نتیجه ورسره ولاړه شي.
ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د سپتمبر میاشتې په لومړۍ کې جوړه سي، خو وروسته ځکه وځنډېده چې افغان حکومت پکښې له ګډونه ډډه وکړه او ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر ډول غونډې مشرتابه باید د افغان حکومت وي. وروسته کابل او مسکو توافق وکړ چې په ګډه به د دې غونډې د جزئیاتو او نوې نیټې په اړه کار وکړي. د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویاند شاپور احمد زینن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جهاد مل او جمعه الدین په نوم دوه طالبان پرون د لوګر د مرکز په دوشنبه سیمه کې په هوایي حمله کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا د شنبه په ورځ وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 170 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
موږ په کندهار کې 130 مرکز لرو چې دا 1414 محله کې دي. د کار چې مخکې وړي دا به 15900 نفره کارمندان رسېږي. د 15000 نفرو شاوخوا کې هغه کسان لرو چې وعدې د شرایط دي، د شنبې ورځ یعنې سبا به الخص راځي صندوقو مرکزو ته رای به ورکړي.
له کندهار څخه د شوزو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15000 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوا او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل سو. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28مه او 29مه کندهار او غزنی پرته د هیواد په دوه ډیر ولایتونو کې وسول. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال او سیمایز خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دی وښيي. اردوغان ویل چې ریاض باید په ترکیه کې د هغو کسانو نومونه افشا کړي چې د خاشقچي مړي له سعودي ایجنټانو څخه ورسته له هغه واخیست چې هغه د اکتوبر په 2مه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې ووژل سو. نن د جمعې په ورځ د ترکیه په پارلمان کې د واکمن ګوند غړیو ته په وینا کې اردوغان ویل چې ترکیه په سعودي کنسولګری کې د خاشقچي د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد هم لري. اردوغان ویل چې ټاکل سوی د سعودي لوی څارنوال له ترکیې لوی څارنوال سره د یکشنبه په ورځ وویني. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنجشنبه په ورځ ویل چې په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د خاشقچي وژنه له مخکې پلان سوی وه. سعودي مخکې برعکس ویلي و چې د خاشقچي مړینه تصادفي وه. په همدې حال کې د جمال خاشقچي زوی امریکا ته رسېدلی، مخکې د سعودي عربستان مشرتابه پر ده د سفر کولو بندیز لګولی و، خو اوس هغه بندیز لیرې سو. صلاح بن جمال خاشقچي د پنجشنبه په ماښام امریکا ته رسیدلې. سی ان ان تلویزیون په دې اړه راپور ورکړی. د سعودي عربستان او امریکا دوه تابعیت لري، خو څو میاشتې مخکې پر پاسپورت د سفر بندیز لګول شوی و. امریکا ته تر سفر مخکې د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره د عکسونو خپاره سول چې ورسره ستړی مسې کوي. سعودي منلې چې د صلاح پلار جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي په کونسلګری کې د اکتوبر په دوهمه وژل شوی و. او د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولتن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیه او ګرجستان ترمنځ د 2018 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي دي چې ورته اړتیا وه. بولتن په تبلیسي کې د ګرجستان له لوړپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا د ګرجستان د مځکني بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی کوي. ګرجستان د 2008 کال په اگست میاشت کې له روسیې سره د جګړې پر مهال په جنوبي اویستیا او ابخازیا کې پر جلا سویو سیمو کنټرول له لاسه ورکړ. روسیا د جنوبي اویستیا او ابخازیا د جلا غوښتونکي مشرتابه ملاتړ کوي چې د ګرجستان له مرکزي حکومت په 1990 لسیزه کې جلا سول او مسکو په 2008 کال کې له تبلیسي سره د دغو دوو سیمو په خاطر 15 ورځنۍ جګړه پیل کړه. روسیې په دغو دواړو سیمو کې خپل نظامي حضور پراخ کړ او دا سیمه یې د آزادو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندله. بولتن همداراز وویل چې امریکا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې واشنگتن ته ورسي. د ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوتین سره د نومبر په 18 نیټه په پاریس کې د غونډې په څنډه کې لنډې خبرې وکړې. د پاریس غونډه د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته د رسېدو یوه پیړۍ لمانځي. بولتن چې له پوتین سره یې روانه اونۍ په مسکو کې خبرې وکړې، ویلي واشنگتن به په دې اړه پرېکړه وکړي چې آیا پر روسیه په برتانیا کې د دوه طرفه جاسوس سرګی سکریپال او هغه د لور د مسموغولو په پیښه کې د لاس لرلو په خاطر پر روسیه اضافي بندیزونه ولګوي او کنه. د خبرونو پای.
اساجی رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته خوشبینه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه
تمه ده چې د طالبانو استازی هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د طالبانو د رژیم د وخت لوی چارواکي اکبر آغا سره شهیدلی یو
سیوی چې دی بلادرادر افتی او بل انساني پلاسمه د خپل نامه باندې دغه دوه خوش سیوی
په خپرونه کې به له اکبر آغا واوري چې د ملا برادر خوش کېدل به د سولې پر هڅو څه تاثیر وکړي. د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد پلازمینې کابل ته رسیدلي.
همدا اوس په همدغه د موادو په راټولولو باندې زموږ همکاران مصروف دي او څنګه نه به ان شاء الله نن د مواد راورسیږي.
د کندهار د سبانوی انتخاباتو په اړه هم اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه به د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاپی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالي شورا هیله خې چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به لسروډنو ډکوي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاد ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لوري په کې د کډوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي دا چې هغه د لوري په څیر شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او د نتیجه باندې راځي زموږ د تمولو چې
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان ترڅنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړ شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل، افغان حکومت باید له رامسته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره ښه ګټه پورته کړي، خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې ښکیل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سولې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پاستولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل، د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ په ماسکو کې غونډه وشي. د طالبانو ځواکمن قمندانان قمندان ملا برادر چې له 2 کلونو راهیسې د پاکستان په یوه سندان کې و خوشي شوی دی. ملا برادر نږدې 2 اونۍ وروسته له هغه خوشي شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او د افغانستان د جګړې د حل په اړه یې خبرې ورسره وکړې. احمد تکل د سولې په هڅو کې د ملا برادر د رول په اړه د طالبانو د واکمنۍ د محل لوی چارواکي اکبر آغا سره خبرې کړې دي. اکبر آغا د مرکې په پیل کې وویل چې د پاکستان حکومت یوازې ملا برادر او د طالبانو د واکمنۍ د محل یو بل مقام لبنده خوشی کړي.
چې د طالبانو په وخت کې د امنیت کمانډانو یو د کندهار بیا د بانک رئیس وو، دغه دوه خوشی شوي دي.
د ځینو نورو طالب مشرانو د خوشی کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. دوی وایي چې د غوشمیر 2 کسانو ته رسیږي.
تر اوسه دا غو چا څه نه دی ویلي، خو پاکستان سره نور بندیان په فکر باندې شته، د طالبانو بندیان. خو البته داسې مشهور معروف مشران لکه دا اوس چې ملا برادر اخوندې، داسې خلک ما فکر باندې د پاکستان سره نه.
ملا برادر به ستاسو تمه څه ده چې اوس څه کوي د سولې په بهیر کې؟ هغه کومه ونډه اخیستلی شي؟
په عموم صورت کې طالبان یو عادت او رواج لري چې هغه د سولې خپله خبره چې په اول ورځ دوی کړې ده، تاسې په جریان کې یاست کې طالبان دا اول سره وایي چې د سولې لپاره دوه اساسي ټکي یادوي. اول دوی دا یادوي چې د خارجانو وتل د افغانستان صلح بیا دغه لارې بیرته طریقې نه شي راتلی. دوهم چې یو داسې نظام راسي چې هغه د افغانستان د خلکو د اسلامي عنانې سره مطابق نظام وي، نور د قدرت ته شریک کېدو بل څه دا ټکي دوی خپله تر اوسه پورې یاد کړي نه دي. نو زما فکر باندې که یو داسې میکانیزم وي چې هغه دغه ټکي په کښې کې وي، په هغه میکانیزم باندې صلح راځي، خو په فکر باندې طالبان په هغه کې ټول خپل ځان شریک بولي او دا به تایید کړي. او نو برادر اخوند به البته په دغه موضوع کې دننه مؤثر شخص وي، او دی هم داسې سړی نه دی چې د دې د باندې یو خبره وکړي.
داسې هم ویل کېږي چې ملا برادر د زلمی خلیلزاد د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی. نو کدا خبره رښتیا وي، خلیلزاد له پاکستان نه د څه لپاره د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې؟
ما فکر باندې ور خو بدون وایي چې د طالبانو خبره ده او یو عامه اوازه او انګازه ده. طالبان خپله وایي چې ملا برادر یې کوم وایستې او بیا کوم معاملې را خوشی شوی دي، او یو اوازه ده. دا د اوازې ته که بیا راسو، نو زما فکر باندې د خلیلزاد هلو ځلو ته هر چا د شک په سترګه باندې کتله. خلیلزاد ته مناسب دا و چې د یو داسې کار کړی وای چې هغه یو اندازه دا د خلکو د شک نظر د داسې ایسته سوی وای. نو که چیرې دا کار د کړی وي، نو کېدلی شي چې دا به په دې نسبت وي چې خپله د طالبانو د پاکستان ترمنځ خپل خبرې وي وخت هم د برادر اخون غریب په حبس کې ډیر تیر سو تقریبا تکم نه کال هلته تیر سو نو پاکستانیانو هم تر اوسه پورې نور دی نس پیسې ترې پیدا نه ورته کول نو چیسته پاره به ساتي نو دغه وخت وخت پرسو خلاص کړی دی
اکبر هغه تاسو پرختیا باور لري چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ هم خبرې کیږي او طالبان د پاکستان له حکومت نه د خپل یو کس د را خوشی کولو غوښتنه کوي
دا عادت پورې واج دی په دنیا کې یو سړی دی په افغانستان په حکومت کې بوجي ویلو حکومت ډیر مجرم ګڼلی وي لیکن بیا هم هغه څوک چې د دې طرف ته وي هغه طرف چې راځي کوشش کوي چې خلاص کړي هر څوک چې په یو مشکل کې اخته شو هغه قربان او دوستان او انډوالان ټول د دې کوشش کوي چې د دې مشکل راوباسي
مګر ویل کیږي اکبر هغه ویل کیږي چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې تر دې نه ډیر زیات نږدې دي چې د دوی ترمنځ داسې غوښتنی وشي
زه فکر نه کوم ځکه چې کچیر اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ ډیر دي دی وايي بیا ټول طالبان کوم څه چې وینو یا د سره د پاکستان سره باندې دی یا د شغه خلک له کوم څه مشته چې دادي د په با باندې ژویرو هغه د پاکستان سره نه کار تیروي او دا خپل په دې باندې دلالت کوي چې د پاکستان او د طالبانو سره په باندې اړیکې ډیر زیات دي
په دې برخه کې ډیر زیات خبرې کېدای شي یو خبر ادم د چې ملا برادر د پاکستان د پاوز له پالیسي سره جوړ نه وو او د طالبانو د مشرتابه برعکس د سولې په هڅو کې لیوالتیا درلوده
زه د نویل سبا چې پاکستان چا څوک نشي هغه خامخا خلک تفسیری باندې کوي چې یا د پاکستان د سیاست سره جوړ نو یا د افغانستان د حکومت سره د خپل اړیکې وي یا بل څه زه فکر نه کوم چې دا شی به وي بعد از نه دا دي چې د پاکستان ولې ومه بیا یا پاکستان ته تسلیم کړم او پاکستان دغه کړ د دې په سره په بابت کې دیر نور خلق و چې هغه پاکستاني ولې و خو دونه ویل ست چې پاکستان هم د خلکو باندې ویل دي چې خارجان او سوای چې دغه سړی ګونی سه هغه ونی سي بیا مثلا د نړۍ خلک چې د پاکستان د خپل په طبيعت باندې نه دي او هغه ونی سي یا بل سي د دې د طالب په فکر مختلف عوامل وي نو خاص خاص د برادر خپل په بحث کې زه خپل د یو شخص عامل ما ته په فکر کې نه راځي چې هغه سړی هغه ته اشاره وکړي چې په دغه نسبت نیولې
د طالبانو د واکمنۍ د محلي او چارواکي اکبر آغا
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام په 0.15 چپه
سبا چې کوم وخت د انتخاباتو لپاره په کندهار کې رای ورکول پیلېږي ازادي راډیو هم پیلېږي یعنی د سهار په 2 بجو او د کندهار انتخابات د ماښام تر 2 بجو سبا له ازادي راډیو تعقیبو د کندهار د ټاکنو د کمیسیون مشر نعمت الله وردکوي چې د سبا ورځې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي وردک سره د ټاکنو د چمتووالي په اړه مرکه کړې
ټاکل شوی چې سبا شنبه په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې ترسره شي تاسو په دې برخه کې څومره چمتووالی لري
نو موږ په بشپړ ډول آمادګی لرو او کومه خاصه ستونزه نشته د انجینری ټیمونه او همدارنګ امنیتي ارګانونه نه د موږ د کمیسیون کارکونکو د ټول په دې باندې مصروف دي چې مرکزونه اکمال کړو د سبا ورځې د پرمختګي ولرو کومه نماده ای
د امنیتي خطا ست څومره ډار درکول سوې سره لدی چې د کندهار د ورستي پیښ په خاطر ټاکنې دیونی لپاره وزندل
bale متاسفانه چې ورستي پیښه درناکه پیښه و لوی غمیزه و د ټول افغانستان لپاره او همدا وجه و چې ټاکنې وزندل دي خو بیا هم زړور امنیتي ورګانونه ژمندی او غیواده را کړی د موسره وګه په غوړ د تسو د ټاکنو د ورځې امنیت خوندې
د افغانستان په دوه شو ولایتونو کې چې د تیر شنبه په ورځ ټاکنې وسې پر مهال یو شمیر تخنیکی او نور ستونزې رامنځته شوې تاسو دا ستونزې ته څومره متوجه یاس او په دې برخه کې مو تدابیر څه دي
نو موږ خو ځنې ستونزې چې موږ اوریدلې وي یا مختد رهبرۍ په ساته هغه په ګوته شوی وي چې یو ته ډیره توجه کو دي د په خاطر چې ډیر احتیاط وکړي وي د مرکزی دفتر نه یو تخنیکی ټیم وګرځو ته څو د خپل کارمندان د بایومټریک په بخش کې دووري او دریوري وغو ته ټریننګونه ورکو او نوې دستګاوې د مرکز نه انتقال کو ترڅو چې هغه اوارز یا مشکل هم چې په نورو ولایاتو کې درلودل چې په قندار کې تکرار نشي.
په تیرو ټاکنو کې په کندهار کې د رایې ورکولو 250 مرکزونه وه. دا ځل ویل کېږي چې یو شمېر مرکزونه تړل شوي او په دوو ولسوالیو معروف او نیش کې ټاکنې نه ترسره کېږي. په مجموع کې څومره مرکزونه فعال دي؟
په قندار کې په 103 مرکزو کې ثبتنام شوی، هغه نوملیکنه چې شوې نو موږ کوشش هم دادی چې 103 مرکزونه موږ ټول خلاص ولرو، ترڅو چې هغه چا چې ثبتنام کړی هغه راشي په خپلو مرکزو کې او خپل د خوښې نومان ته رایه وکاروي. 103 مرکزونه چې 1014 محله کېږي هغه به ټول خلاص وي.
او دغه ولسوالیو په اړه چې په معروف او نیش کې ټاکنې نه کېږي او د څلورو نورو ولسوالیو یوازې په مرکزونو کې به ټاکنې کېږي،
نو دا خو عمومي ستونزه ده. په دوو ولسوالیو کې البته نوملیکنه نه ده شوې، کله چې نوملیکنه نه وي شوې نو هغلته ټاکنې هم نه کېږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه په کندهار کې شاوخوا 15 لکه 80 زره کسانو نوملیکنه کړې چې دا تر کابل وروسته د نوملیکنې په درجه بندۍ کې دوهم ځای لري. آیا د دې امکان شته چې دغه ټاکنې دي د دوهمې ورځې لپاره هم وغځېږي؟
نو موږ کوشش هم دادی چې دا ټاکنې د دوهمې ورځې لپاره ونه غځېږي او کوشش هم دادی چې په ټاکلي وخت چې هغه د سهار 2 بجې دی موږ کاملا نماده اوسو او درنو کندهاریانو ته بلنه ورکړي او بیا هم د تاسو د رادیو د طریقه دی ته بلنه ورکو د سهار په 2 بجو دی خپل مرکزونو ته لاړ شي او اغل تخپل رایه وکړوي. د مازدیګر ته 4 بجو پورې موږ رسمي ټیم لرو، بیا هم کوم کسان د رای نه پاتې کی پس د 4 بجو نه موږ قانون دادی چې هغه څوک چې هلته حضور ولري یا په قطار کې وي موږ غلطه یو کس درو ته سوچ هغه ختمیږي موږ کار ته دوام ورکو نو دوه مروز د پوره نغزیږي.
تشکر
ډیره مننه.
بیا هم د انتخاباتو په اړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسونوی د شپږ ولایتونو حساس مواد او د رایو نتیجې کابل ته انتقال شوي او د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د واردولو پروسه نن پیلېږي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د پروسې شفافیت په اړه خلکو ته ځواب ورکوونکی دی. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28 او 29 له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول او سبا په کندهار کې د انتخابات ترسره کیږي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر پایه به د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو نتایج هم کابل ته ورسیږي.
همدا اوس په همدغه د موادو په را ټولول باندې زموږ همکاران مصروف دي او کنل به هم ان شاء الله نن د مواد را ورسیږي او په همدغه ترتیب سره به پراتول کو ورځو کې د ټول ولایتونو څخه موږ دغه مواد له ځان سره ولرو او لاغې ورسته به د سکن کیږي غو نتایج او هغه به سیستم ته داخليږي تر څو وتوانیږو ورسته لدی بیا هغه تور سپین سره جلا کو او حق اقدار ته وسپارل شي.
ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د رواني لمدیز میاشتې په 19 نیټه او ورسته پایلې د راتلونکو د میاشتې په 9 اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې به ممکن په لږ ځنډ اعلان شي.
زه هیله من دیم چې موږ مطابق دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ورځې وړاندې رای شمیرنه پیل کړه او ډاډ یې ورکړ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به شفاف او په جدي ډول ترسره شي. دغه کمیسیون ویلي هڅه کوي تورې او سپینې رای سره بیلې کړي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېرې دغه شمنی عملی نشوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ویل ډیر باور نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سم ترسره کړي.
اوس هم ډیر باوري نه یو، ولی غواړو چې کمیسیون سره همکاري وکړي په ټولو معنا باندې، ترڅو دغه لړۍ په بریالیتوب سره سرته ورسیږي. بیا نو زه په دې باور یم چې دغه پروسه به شاید منل ډیر سخت شي. اوس چې موږ اندېښنه لرو، هغه دا ده چې دغه لړۍ به اوږده شي، او دغه اوږدوالی به د ولسمشرۍ د ټاکنو پر نیټې او همدارنګه چمتووالی باندې خپل تاثیرات ولري.
نوموړي همدارنګه وویل چې د حساسو موادو د انتقال پر مهال باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي، سو دغه مواد په خوندي توګه مرکز ته ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې کابل ته انتقال شوې دي. په خوس کې د ولسي جرګې یو شمېر نوماندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ، خو اوس له بېخبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته غوښتنلیکونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو په دې اړه چیړنې پیل کړي چې آیا هغه وسلې چې د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې موندلې دي ایران یمن ته استولې که نه. که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتماً ایران استولې وي، خو ملګرو ملتو او متحد ایالتونو له دې مخکې هم د یمن حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تور پر ایران لګولی و. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
امریکایي چارواکو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو مفتشانو ته بلنه ورکړه چې معلومه کړي آیا د متحدو ایالاتو د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي که نه. د ملګرو ملتونو څیړونکو په دې لړ کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلې دي. د دوی د څیړنو هدف د دې حقیقت روښانه کول دي چې آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه. په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترني پرون د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډیر لوی دهلیز شته. سترني په دې اړه چې آیا د وسلې ایران یمن ته استولې له څه ویلو ډډه وکړه، خو هغه تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو موظف څیړونکي د ایران، یمن او سومالیا د وسلو متخصصان دي. ملګرو ملتونو په وار وار تور لګولی چې ایران له غیر قانوني لارو یمن ته د وسلو په استولو سره حوثي اغیانو ته د وسلو پر ورکولو د بندیز له پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي، خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمې کوي حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلې دي. په دې لړ کې وروستی مورد په اګست میاشت کې د وسلو د یوې نوې زیرمې موندل و چې د ملګرو ملتونو مفتشانې اوس لیدو ته ورغلي دي. د وسلو دا لویه بسته د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې د ګزمې پر مهال وموندله. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي وایي دا وسلې د یمن د سواحلو په 70 کیلومترۍ کې له یوې کښتۍ څخه بلې کوچنۍ کښتۍ ته د ښکته کولو پر مهال ولیدلې. دوی زیاتوي چې سرتیرو دا کښتۍ ودروله او د هغې له عملې سره تر خبرو وروسته ورته معلومه شوه چې د وسلو قاچاق بران دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوې وې. د امریکا د سمندري ځواکونو یو بل افسر ویلي ډېر احتمال شته چې دا وسلې به له ایران څخه نه بلکې له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې، خو دا افسر زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته به وروستۍ نتیجه معلومه شي. ستاسو له پیغامونو
د کندهار اوسیدونکو سمیع الله جانان او حمید الله ترینو.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 0.15 چپه.
سبا د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری ازادي رادیو د کندهار د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه له تاسو سره شیبه په شیبه د دغه انتخاباتو بهیر ساری او معلومات ترکبی. خو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو غوښتنه کړې چې په ټاکنو کې د بایومټریک پرته کارول شوی رای باطل اعلان شي. مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا وسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 2008 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي و چې ورته اړتیا وه، او ټاکل سوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي.
په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د له بایومټریک پرته کارول شوی رایی باطل اعلان شي، او د رایه اچونې صندوقونه دې هم د نمایندانو او کورنیو او بهرنیو ناظرینو مخې ته له سره وشمېرل شي. معترضو نمایندانو ویلي هغه کسان چې په غیر قانوني ډول د درغلیو په هدف د ټاکنو په بهیر کې مداخلې کړې د تحقیقاتو لپاره دي عدلي او قضایي ادارو ته وروپېژندل شي. د مسؤلینو په خبره د افغانستان د ولسی جرګې په ټول ټاکنو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو خپلې رایې کارولې دي، البته کندهار او غزنی په دې کې نه دي شامل. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د ولسی جرګې 15 نمایندانو او یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان د ټاکنو او شکایاتو له خپلواکو کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې یوازې هغه رای وشمېرل شي چې د بایومټریک له لارې کارول شوی وي. معترضو نمایندانو ګواښ وکړ که د ټاکنو او شکایاتو خپلواک کمیسیونونه د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي نو پایلې به د دوی لپاره د منلو وړ نه وي او په مدني حرکتونو به لاس بوریږي. په خبري ناسته کې د ولسی جرګې یو تن نومان حافظ الله صبري ویل هغه رای چې بایومټریک نوي دوی منلو ته تیار نه دي.
هغه رای چې د بایومټریک د سیستم نه وتلی نوي مونږ هیڅ کلام نه منو، مونږ ته قابل دی قبول نه دي. په ټیبي کې یو رقم دی، صندوق کې رای بل رقم دی. مونږ جدي غوښتنه دا غدو چې دغه ورکې د مونږ ته په عام محضر کې د دوړو کمیسیونونو په مخ کې په عام محضر کې مونږ ته وشمېرل شي.
د ولسی جرګې یو بل نومان عبدالولي واحد ځای بیا د یو شمېر سیمو او ولسوالۍ نومونه اخلي چې هلته د بایومټریک سیستم نه دی کارول شوی،
لکه تڼي، سپیره، اسماعیل خیل، مندوزی، موساخیل، صبری، باک، علي شیر، حتی د ځاځي میدان په ځینو سیمو کې بایومټریک سیستم نه دی کارول شوی، او په سازمان یافته شکل سره دا سیستم غیر فعال ښودل شوی دی. دا د مشخصو نمایندانو په غوښتنه په دې ولسوالیو کې بایومټریک سیستم غیر فعال ښودل شوی دی تر څو دوی ته د پراخې درغلۍ زمینه مساعده شي.
په خبري کانفرنس کې د ولسی جرګې د نومان امیر بهیر لخوا د نومندانو څلور مادې پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې غوښتنه شوې
ټولې هغه رایې چې د خوست په کچه په ټاکنیزو مرکزونو کې د بایومټریک پرته کارول شوې رایې دي باطلې اعلان شي. د ټولو ټاکنیزو مرکزونو کارول شوې رایې دي د نومندانو د داخلي او خارجي ناظرانو د بیا ځل لپاره د رای اچونې په کمیسیون کې وشمېرل شي. ټولو هغه کسانو چې د ټاکنو په دې ملي په بهیر کې مداخله کړې تحقیق لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي.
بل ځای په ورته توګه د یووالي او بدلون کاروان د بنسټ په انګړ کې هم د ګڼو دیني عالمانو او قومي مخورو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. هغوی هم ویل چې په ټاکنو کې د یوازې د بایومټریک له لارې کارول شوې رایې وشمېرل شي. مولوي ولید ګل ویل
کدی و منله نن نه مدني غار ده زادې وې منطقې خطیب يم رئیسیت جمهوریت به انتخابات کیږي ولایتی شورا ته وکیږي دا غاغ بزای ممبر نه کم چې وای نه چوي دا رئیس نه لري.
په خوست کې د ولسی جرګې نمایندانو داسې محل پټاکنو کې په کارول شو راوی کې د شفافیت د تامین غوښتنه کړې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې رایه شمیرنه به په شفاف او جدي ډول ترسره شي. د دغه کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد په همدې ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې هڅه کوي توري او سپینې رایې سره بیلې کړي.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه
وړاندې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو او دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. خو مخکې تر دې 19 پروګرامه کونړ ته مخه کوو. د سید جمال الدین افغان په پوهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټرو یو کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټو مریض برېښنا د سکا جوړ شوه. ل کونړه د سید رډو خبريال روح الله انوري راپور لري.
لوړوز د کړو وزارت د خصوصي پونتونونو د چار رئیس په هنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال 13 ورځ ازادي رادیو ته ویل که څه هم چې د بودیجی په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډیر کم امکانات لري خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیت لوړو زده کړو زمينه برابر کړي
تر څو چې د باکیفیت لوړو زده کړو خوندان نشو هیڅ کله نړیوال خصوصي د گاونډیانو سره هم سیالي نشي کولای. گاونډیان ته به څنګه تشکست ورکړي؟ په یوازینی ډګر کې تشکست ورکول شو غدا دی چې موږ او تاسو خپل هیواد باید پخپل مټو باندې آباد.
د سید جمال الدین افغان په هونتون رئیس استاد میر احمد حامد د مریض برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیا او پاړه وویل
قیمت 10 میلیونه او 15 لک افغانۍ دي. د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پانتون د پاړه د اهم ترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعہ باندې د پانتون ټول منسوبین د عالی تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګه د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پانتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی. د دینه مناسبه استفاده چې حد اقل په ورځ کې به 1500 نفرو ته ټریننګ ورکول کیږي.
په یاد په هونتون کې شاوخوا 4000 او 1500 محصلین په لوړو زده کړو بوختي. د کونړ همیشه بهان سند پر غاړه پروت په هونتون هم د برېښنا له نعمت به برخې ده. خصوصي اله یو برخه د سولري برېښنا په وسیله رڼا شو او کمپیوټري روښانه شوی. محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوختي.
مې عمران ده د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. محصلین او د استادانو ډیره ضروری او اهم اړتیا و. غواړو چې د پانتون د نورو پانتونو سره یو مساوي کو. دا پانتون چې څنګه ده منګه ته ډیره دغه د برېښنا اړتیا زخت ډیره ضروری و. ځکه چې موږ پانتون د برېښنا نه ډیر پس پاتې ده. کونړ غونډه دغه ولایت د غونډه صحیح د برېښنا نه ډیر نه امید دي.
نور صلاح خان د کونړ ولایت د اسمار رسالي اوسیدونکو مې پلان د اقتصاد پنځه دویم کال محصول انټرنیټ زمونږ لپاره ډیر مهم دی. نړۍ چې دا په وکیل باندې بدل شوې ده او په انټرنیټ کې چې کوی چې په زرګونو کتابونه شي دي هلته موجود دي. زمونږ لپاره د خوشحالۍ زیری دی. په دې په واسطه به موږ وکولای شو چې د نړۍ کوم کله چې دی هغې ته موږ له نږدې نه لاسرسی وکړو او کومې ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پونزي په ګډون 15 پونزي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس پونزي د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. لیاد پونزي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په پونزي کې کمپیوټر نو موجود. د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د مریض برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیو کمپیوټرونو د ورکړي او د انټرنیټ اسانتیاوي برابرې شوې د محصلینو او د پونتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. دوستانو د نن ورځې پروګرام تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو په تړاو تاسو راغلو پیغامونو ته ځانګړی سوی چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې مشتر رسیدلې دي. که څه هم د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ډیر راپورونه وخت په وخت خپاره کړل، خو یو ځل بیا مې په دې خبرونه کې تاسو هغه اندېښنې راخیستې چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو په اړه تاسو را سره شریک کړي دي او تمه لري چې دغه شکایتونه او یا دغه ستونزو ته رسیدګي وسي. ستاسو پیغامونه او بیا وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالۍ سره د ازادي راډیو مرکه هم اوریدلای سي.
وزه د پکتیکا د ولایت مرکز شرنج ته خبر کوم په انتخاباتي پروسه کې هغه د سنس له مرکز نو دوباره راغلي دي. د ډیرو خلکو نومونه ایستلي دي، سټیکر یې وهلی ده او یو ځای سر سوي دي. اوس ټول لسونو چې وتلي دي دا پروسه بیخي له 40 سره مخامخ کوي او پروسه یې ناکامي سره مخامخ کوي او د خلکو زول دي ملي پروسه نه توري. دا زما پیغام او زلمان مومن کې توازای
زابل د ولایت مخبین تر تکوم په دې زابل کې دا ټاکنو کې سر دلغری او په دغه باندې سي مکتب د باندې به خلک ولاړو کلا تاسو صاحب یې ورکه ابل بول توخي صاحب یې ورکه ابل بول انجینر صاحب یې ورکه. خو خبره دا ده چې دغه دلغری نه وایي چې هغه به ما وته و چې موږ خپل دغه سره پرې ده دا یې څه و نور ډیر نه هیڅ امنیت ډیر برابر او هیڅ څه نه و نور ډیر ښه خلک په شوق زوت ورل خو دغه خلک چې دغه به شو دغه خلک
خلق پدې خراب سره کار کوي موټران نشته او څه څه چې دغه نه حد لکه دا یا لاس کریم ته د کریم ته په خوځې بل محل ته دا به دا ورځ پر هغه په دې چې په خو خلک روان سره نه څه وسایل نه خلک ورسېږي نو دا خپل دا پیغام دی دا مشکلات ډېر نه په دا انتخابات کې سخت مشکلات خلک نه مایوس سره راي نه کوي په خپل غلط ته ولاړل دا.
السلام علیکم هاتو استاد نه ولات خبر کوم بدبختانه چې د پارلمان پخوانی غړي په غټه اکثریت سره د افغان ملت په وړاندې باندې نه تنها چې مثبت کارونه کړي د قناعت وړ ولو بلکې هغوی د ملت په استازیتوب د ملت بچیانو او شته ملت ته داسې ناوړه پیغام پرېښود. که چیرې ذهنونه پاک نه شي او یا هم اوسني وکیلان خپل مسؤلیتونه په پوره توګه ترسره نه کړي د هغوی ناوړه اعمالو ته دوام ورکړي دا به یو ډېره بده پیښه وي او بده واقع به ولري.
بلې السلام علیکم، زین الرحمن نوری د هلمند ولایت د نغلي ولسوالۍ د لوی مانده د سیمې تاسو ته پیغام پرېږدم. د هم د انتخاباتو په هکله تاسو ته پیغام پرېږدم. د انتخاباتو تیر سره تاسو ته او ټول اورېدونکو ته زه مبارکي وایم او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. زه ډېر خفه یم ځکه چې ما په دې انتخابات کې ګډون ونه کړ. زموږ سیمه د طالبانو په لاس ده. خپل تذکره مې سټیکر کړې وه. ما دا چې پاتل موږ په طالبان اخطارونه را کړي که څوک لاړه په انتخاباتو کې برخه اخیستل هغه لاس یا ګوتې به پرې کېږي. نو موږ ډېر خفه یو زموږ د سیمې خلک. موږ ځکه تذکرې هم سټیکر کړې نو سره یې چې موږ برخه وانخیستل انتخاباتو کې. خپله خپل تذکره مې سټیکر کړې ده. موږ په انتخاباتو کې مې ګډون ونه کړ. بیا هم د انتخاباتو مبارکي د افغانستان ټولو خلکو ته. یو ځل بیا د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړ چې موږ هم دیموکراسي منونکي خلک یو. موږ هم دیموکراسي منو. نو د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړ چې یو ځل بیا پټاونه او توغندۍ په شارو باندې ولیدل. ما دوی ولاړه پتاه ورکړه. نو د افغانستان د زړورو خلکو څخه ډېره مننه کوم. حتی چې ګذر ډېر خواشینی په دې چې ما خپل خلک رایه ونه کړل ونه کارول. خپله خوښي کاندید ته مې رایه ورنه کړه. نو کاندید مې انتخاب کړی و. خو ما ځکه رایه ورنه کړه چې موږ سیمه طالبانو په لاس کې زموږ ته اختارونه را کړي وو. موږ لارې درې څلور ورځې مخکې په انتخابات له ښار ته بندې کړي له هم تر اوسه بندې دي. مننه. السلام علیکم.
زه سوهیل احمد د نورستان ولایت دوانت ولسوالۍ یم. دوانت ولسوالۍ د انتخاباتو په درغلې باندې صندوقونه ډک کړي دي. نه په بایومیټریک باندې سره د رئیس سره د کارمندانانو نه درغلې کول. شفاف انتخابات ته خلک نه پرېښوستل. نظامي ځواکونه هم درغلې کول. زموږ هیله دا ده چې آینده مشران رئیسان کارمندانان دي دغسې منتخب نکړي. والسلام.
عبید رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. پیغام مو دا دی چې سږنې ټاکنې په ننګرهار ولایت کې غیر شفافه ټاکنې وې او درغلې نیول شوې بغیر د میتریک او بغیر سټیکر خلکو رایې ټیک مار کړې واچول شوې. د ننګرهار ولایت مختلفو محلونو کې داسې رایې جوړ شوې دي چې ښځو ته نښه شوي یا سلیکټ شوي کاندیدانو رایې پاڼې ورکول شوي او صندوقونه ته اچول شوي.
بله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باوجود دې چې افغانستان خلکو انتخابات وکړل خپل د وینو په بدل کې وکړل خپل د سرونو په بدل کې وکړل انتخابات په افغانستان کې وسول، خو یو مشکل چې د افغانستان خلکو ته جوړو دا چې 9 میلیونه خلکو رایه ورکړې وه او آخر رانه 3 میلیونه ته یا 4 میلیونه په شاوخوا کې، همدغه مشکل د افغانستان د خلکو زړه ودردوي. دا یوه خبره. او بل باوجود دې چې امنیتي تهدیدونه هم وه، باوجود دې چې خلک پوهېدل چې اوس به انتحار راباندې وسي، اوس به بم راباندې پټاو شي، اوس به انتجار راباندې وسي، اوس به په مرمۍ ولګېږم، بیا هم د افغانستان خلکو یو سیاسي شعور درلودی او وجنګ ته نور بس وویل. او هغه خلک چې د توپک ګوته ډېره توپک پر ماشه پرته ونن ورځي خپل ګوته رنګي انتخابات کوي، دا خپل د افغانانو لپاره یو لوی کار و. او افغانان دغه مشکل سره چې په بعضې مواردو کې موږ خپله شاهدان چې هلته به ناظرین ناست و، پیسې به یې ویشلې، پیسې به یې توضیح کولې چې پلانې ته رایه ورکړه. دا خبره موږ خپله ولیدله په جوزجان کې، هم دا خبره وه، خصوصا د اخچه پور اخچه ولسوالۍ کې دا خبره وه. او په بعضې مواردو کې هغه مشکل و خلکو ته جوړو چې بایومتریک کار نه کوي، یو خو پر 9 بجو باندې مرکزونه ویلو یا پر 9 بجو فیصله کړې وه، پر 9 بجو خلاص وه، او بیا د 9 بجو تر 11 بجو پورې خلک منتظر وه. د خلکو د نومرو کېدل، د ریسورو کېدل، د بایومتریک کار نه کول، دا هغه مشکلاتو چې افغانانو خپل وظیفه اجرا کړه، ولیکن دا سالمه او غیر مستقل کمیسیون خپل وظیفه نه اجرا کړې. والسلام. ساتو دایمي همکار.
السلام علیکم. شاهزاده نبی نعیم د کنر ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره، دلته خو چې موږ کوم ولې په کنر ولایت کې بعضي وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو، خلکو ته به اشاره کولې چې ما ته رای راکړه، بعضي کې توضیح تللي وو چې هغې به پیسې ورکولې. دلته موږ ولې دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نومندانو دپاره جنکیانې تربیې شوې وې، بس 0000 روپۍ 2000 روپۍ ورته ورکوللې. او ساده خو زبانه مې متوویل چې کوم ځکه ساله موږ ټکمار وکړو، د بل وکیل په مدیات هغه به د خپل وکیل په نفع باندې به رای استعمال کړه. آیا دا رای به د قرنطین په لور باندې لاړ شي او کلاړي باندې شي؟
السلام علیکم. زه سمیع الله سمیم د هلمند ولایت صدا پیغام پرېږدم. زه تاسو د ټاکنو په وړاندې دا یو شکایت لرم. آیا هغه هلمند خو سم نیمه هلمندیانو خو ټاکنې رای نه کړې وه، یا طالبانو د خاصه لارې پر باندې، یا حکومت معنی سامنے پرېښول، حکومتي پوسو باندې تلاشي کول، دا به نو چې رای نه جوړ کړي، آیا دا هو د پولیس خاصه ضرورت کېږي؟ نو دا څنګه به شي حکومت خپل ومني نو چې یار موږ سمې نه کړی ورته پاکي اوس، یا ضرورت یم دا عملس زما د اشرفانی څخه دا غوښتنې چې دا خلک و ضرورت نه خوانه.
دوستانو تاسو ستونزې او اندېښنې مو واوریدلې. د ژمنې سره سم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې همایره حقمل سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده، او دا مرکه چمتو ده چې د انتخاباتو په اړه پر اندېښنو او شکایتونو سره غږېدلې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې د انتخاباتو په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي.
بله، متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډیر جدی دي، او کیدای شي چې د شکایتو په وروسته د شکایتونو د څېړنې او غوته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به یې موږ د ټاکنو د کمیسیون وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددن انتخابات ترسره شي او د ټاکنو کمیسیون بیا مطابق د قانون مکلف دی چې تر یوې اونۍ پورې د دوهم ځلي او مجددو انتخاباتو بندوبست ونیسي او انتخابات ترسره شي.
بله، زیاترین سرغړونې کوم ډول سرغړونې دي؟
زیاترین سرغړونې متاسفانه هغه شکایتونه چې موږ تر سیدلې دي ټول د انتخاباتو کمیسیون باندې دي، د انتخاباتو کمیسیون په کارکوونکو باندې دي او هغه پروسه چې دوی مخته بولې ده د مرکزونو ناوخته خلاصېدل کمبود دی، د اوراقو نشتون دی، د اوراقو ناوخته رسېدل دي، د لیست نشتون دی، د یو ولایت لیست بل ولایت ته تلل دي او لیږل دي، د خلکو د نومونو نشتون په لیست کې دی، یعنی په لیست کې ډېر نواقصات و، د بایومیټریک د دستګاهو کار نه کړل دي او یا هم د انتخاباتو د کمیسیون د موقتو کارمندانو ناسم آموزش شده یا چې دوی سم زکر نیدی ورته ورکړي متاسفانه، یعنی فنی او مسلکي کسان نه و او همدارنګه د ځینی نوماندانو په واسطه باندې د زور او سلا کارول دي چې خلک په زور اړ ایستل چې دوی ته رایه ورکړي او یا هم هغه مرکزونه او سایتونه یې بیخي تړلي دي، د شاد خان او خلکو ته یې ځواب ورکړی چې دا مرکز نه خلاصېږي په داسې حال کې چې دوی په ناقانونه توګه په داخل کې خپل کسان لوستلي دي او صندوقونه یې ډکړي دي. نه په بعضو ځایو کې وروسته د دې نه چې صندوقونه ډک شوي دي بیا داسې تمثیلي جنګونه شوي دي چې وښایي چې دلته په دو منطقه کې جنګ ناامني ده، د دې په خاطر چې صندوقونه هلته په محل د رای ورکولو کې ونه شمېرل شي او انتقال شي ولایتي دفترونو د ټاکنو کمیسیون ته او په داسې یو حالت کې وشمېرل شي چې هلته د نورو نمایندانو ناظرین حاضر نشته دي یا شتون نه لري. مختلف سرغړونې دي متاسفانه.
میرمن حقمل، تاسو د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغو سرغړونو پر مهال خپله دنده تر کومه تر سره کړې ده؟ یعنی ستاسو ناظرین چې هلته او ستاسو استازي چې په سایټونو کې حاضر وو هغه خپله دنده په منظم ډول یا لکه څنګه چې لازمه و تر سره کړې کنه؟
که دې سره شو چې والو په دې ټاکنو کې بالاخره دومره زیات شکایتونه ثبت شول، دا په دې باندې په دې ادعا باندې یو ډېر ښه ثبوت نه شي کېدلی چې موږ وویو چې په دې ټاکنو کې درغلي او یا تخلف زیات و، بلکې موږ کولای شو چې په جرات سره ووایو چې په دې انتخاباتو کې د شکایتونو کمیسیون 15,000 or 15,000 شکایات مامورین یا ناظرین په هر مرکز که درلودن چه موز و حقوق و واسطه بانده و کولای شوی چه به سهار به شروع نه تر دو رازو کوره چه انتخابات و دوام در رو بعد دی طول استونز طول تقلبات تخلفات تخطی او انتخاباتی جرمونه چه پر طول افغانستان که واقع شول دوی که بیره منظم شکل بانده و کولای شوی چه هم یه پخپل سبتی او هم یه ده خلکو نه واخلی، ده نور و ناظری نه، ده رای ورکوون کنه، ده نماندان نه، ده خلکو نه او اغای تو دیر منظم شکل مخت راپور را که گزارشی را که او ده دیر نعیده که ده شکایتون و کچه دیر اوچه تولاره او ده یا دیر قضی نقطه را که باید پا دیر بنده تمرکز وکلو او مون دیده نکامنا استقبال کو او پوره آمادگی او چمتواله ایل رو چه کلا دقیقه پروسه دیش شکایتون رو دی سبت خلاصیگی روز دو گونه با دیمون ولایتی همکاران ولایتی کمیسیونه با به خیر سره به 15 ورځ و پترک که خپل رسیدگی او چیرن شکایتون رو تا به رسیدگی پا خاطر ترسرکیهی یا به شروع کهی.
در انتخاباتی شکایتون رو در کمیسیون مرستیال همیرا حق ملوه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
الو السلام علیکم. یو د کندهار ولایت نه زنګ درته والی دی دان دولسوالینه محمد بشیر آغا. زما مطلب دا دی چې دا کاریاک د حکومت مشتره پریږ دا زموږ غټه شتمني ده. په دې چې غټه شتمني ده کړه نور بارني وادونه چې موږ ته وسایت راس کوي یعنی هغه زموږ ته پیسې وړي. زموږ بیا دغه مطلب غټه شتمني ده موږ دغه وسایت چې موږ ته دغه راس کوي مطلب پیسې به موږ ته مطلب ډېرې شي نه دي. نو موږ دغه خواهش دي چې حکومت باید موږ ته برمیره ووایي او دا تاریخ را پیژد په مخه دي شو.
کرم خان پکتیکا ولایت نه پتمال سوایم کټواز پکتیکا د مشخله اوسیدونکو یو تن تاسو ته دا پروګرام هغه پردم پیغام باید چې د پکتیکا والی زمون مشخله او د مریکوټ یوسف خیل هم شیران هغه اړ تلته وړکۍ بند دي خربین د مشخله پورته د خربین خواته مولارین بند کړی دا نیمای بند تړاله نیمای پاته ده باید چې دا کلیم شیران وغوړی دا بند چې مستقیم کې او بند وتړي د مو لار ډیره بند کړی دا او دا کته دیوالونه یې والدي او بل څنګ ته کورونه دي باغچې دي دغه د دیوالو روپۍ چې په بند ورکړی وای اوس په بند هم جوړ وای او ډېر ځکه به یم شنه کړی وای خړو به کړی به وای. ازادي راډیو نه ډېره مننه وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د لغمان ولایت لنګر سوالې څخه دا پیغام پیدم چې زمونږ د مرکزي دولت څخه دا هیله ده چې کومې چاپی چې دی کوي په دې کې ټول کلیوال وزړي وزل کیږي. نو موږ د مرکزي دولت څخه دا غواړو چې دغه چاپی دنه بند کړي او طالبانو ته کوم مرګ له پکې نه رسیږي ټول عوام وزړي پکې وزل کیږي. او ازادي راډیو څخه دا خواهش ده چې دا پیغام زمونږ نشر کړي ترڅو دولت د دې په برخه کې اجرات وکړي. مننه.
السلام علیکم. یو د نکملم د لغمان ولایت علي شمول صالح څخه ورور دلته د سیوا د موزي کوم پروګرام چروان د تقریبا شل کسان د رسمي استادان دي او تقریبا شپږ پنځوس کسان د یونسکو موسیله خونه دلته دوی ته پیسې ورکول کیږي استادان ته. دغه یو موږ په سترګو نه دي لیدلي او نه علي شمول صالح ته راغلي دي کراغلي مې دوی ټول مخالفینو ته ورکړي دي. دوی کې د علي شمول صالح ته مې اوسه کورسونه ورکړي دي. زمونږ د بچیانو سره موږ د فار روان فلم روان دي ټول سره شریک دي موږ د هغه خپل چاته ورسو. ډیره مننه.
السلام علیکم. راغا ننګرهار ما د ځان قیمت کابل څخه تاسو سره پړی کې تاسو سلامونه او نیکی درادو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته بعد سلام. زما یو پیشنهاد ریاست تقاوت ته داز چې زوښتم د ریاست دی شروع کال تر نوښتون د ساده پورې زمونږ د تقاعد د اخیستو ورځو تر اوسه پورې مونږ تر ریاست تقاعد تقاعد ذکر انده کله چې زمونږ پیغام نشر کړو د ټول د ازادۍ راډیو کارکونکو سلامونه نه باد اله کوم چې دغه مونږ نه هم آیوسنه شي هم حاضرنه شي. والسلام احترام.
دوستانو ستاسو پیغامونه نور هم را سرهسته خو د خبرونی وخت هم دومره د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو د دې ټلیفوني اړیکو په تنظیم کې طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جنگل بد مرغیو پاک او خپل خاورا جنگ لبد مرغی و پاک و خپل نپاتی شکر که ور زورای ور کو خپل نپاتی شکر که ور زورای ور کو خپل خاورا خاورا مو د جنگ لبد مرغی و پاک و خپل خاورا مو د جنگ لبد مرغی و پاک و خپل نپاتی شکر که ور زورای